سلامونه ده ساره تبجی دی ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم
پهل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنی وغوښتل چې زلزلہ زپل سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د اداري پرون ویل په هرات کې زلزلہ زپلی شپه په وګی ناس په کندوالو کې تیروي پام دی آل کے دمل گرم لتون د کډوالو لوی کمشنر فلیپو گراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشری مرستې ضروری و بلل او ویل اوسنۍ وضعیت په ځانګړي ډول د خزل لپاره لکړاونو ډک دی دمل گرم لتون د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف ویلی د هرات په زلزلو کې د وژل شو کسانو په سلو کې نوې خزیاو ماشومان دي چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 30 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې و پلازمېنې د پراختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12مه یعنې پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي د ملګرو ملتو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار بغلان زابل کونړ لوګر کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو اوپنرانو عبدل اکبري او عبدالملک ښه لوبه کړې د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوی زدران 3 وکټې اخیستي خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شه هلی میومنه ستاسو د پوره روغتیا سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتای روشان وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونی وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او په هغه کې د خپل رکوسو وازیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيوي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو گرانو دوستانو لکه د تل پشان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسيو کسانو په حق لا معلومات راکوي
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پیر روشن صاحب تاسو تیرونې په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41 اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22 دوسلویش یو اویا کچری باودین روز ما ژغ اورینو لطفندی پر دغه شمیره ما سره په تماس کې سی ترسو د ورکسوی دوست پاړی معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا پیژني نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم. او بعد سلام، زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او دی یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 25، 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 25، او دا واټساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کمرک سوی عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرامه اوسې ګرانه. بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا 4 میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادره کشوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له په دغه شمیره باندې زنګ وهي. 0 اویا 3 50 5 50 اخري کې شپږ دېرش، یعنې 0 اویا 3 50 5 50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، 0 اویا 5 50 3 50 3 شپږ. خخ پرونه خو وخت شي دی ولر اجازه جایزه هم زیګرنه خخ پرونه خو وخت لري خو په نن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزول سالی سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد یو رګ دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 5 اویا 2 اتیا 6 5 7 4 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کوم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سولې څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دی دوی وخت سترګې دی او راشي سترګې باندې د ښه حاله همستا اسې دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څه دی خو یې نه سي، او که چیرې ورناره کې چې نو لا دی د نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کال کیږي عمر یې دی لس کار دی له هم ما د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نو موږ د دې د خبره هله کوو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم سمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو اړې کوو چې ټلیفون دی شمې یا ولا شمیره ثلاثه 0 اویا 5 50 9 1 0 9 0 9 1 شمیره دې دا وایم 0 اویا 5 50 1 0 1 0 1 او د ټلیفون بل شمیره ده د سیم شمیره ده 0 اویا 2 9 6 3 2 8. که زه پښه مړای زو بیا و نه سره وای 0 اویا 2 9 5 0 3 8 2. دا موږ دوی شماره دي هر مسلمان ورته چې معلومات یې پاره دي مرسته ده شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. چې نادرک سوی ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري، په دالاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیس: 0 0 8 8 9 1 9 3.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نومیږي، ترکالی په تندې له کوره نظر کسوی د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي: 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه، تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامون پہ دے لیں ٹول وتر کرو خوش خوشحال سوکھ ازادی ریڈیو اوی ٹول تو سلام منو یو خاص سلام شاغل تایو روشان صاحب تزه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدل ازاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرځدان را بسم دی ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی اعصابي تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوې ته ورکو. نو دا اړیکه نو لبنانه شمیره د افغان وسم 0 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم: 0 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 0 8. او تر څنګ یې ټیان شمیره ده: 0 0 2 0 6 0 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم: 0 0 1 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي څه خوشحاله خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی، دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا کې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارو: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات ازادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کدی، چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړه باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده: 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا: 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 سلور و یو بیا سپر نه اتا دا تلیفون شمیره زلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اتا.
سلامونه روشن سے تاسو چې چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي یو ځل بیا درته وایم سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنې صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنې صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور روسیې کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده. دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړي نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو شمیره بیا تکراروم صفر صفر درنوی و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تر اغلی قری اسد الله هم در پاریا بیلیت چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدون کو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات للی دي دره کې نست. نور الله نه میږي د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کیږي چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلان شانیان دغه دی چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وش داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکسر تکریه از ما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمۍ د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دېس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبد الله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په د شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونه نه کیږي زه محمد دین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس کول نو زه ور کاځي زروس په نامه د محمد دین د عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کښه وایي نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمد جن په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 8 3 5 8 2. مننه خیر دی سید ازادي شروع کاښ مو وسه مننه کو نو زه هم کچیر نه دا ژغ را سره حوري
ازادي راډیو ته زنګ ولې ماتنه نشه زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخېستې تاسو زنګ وي ته معلومات کوي دي د ربانیو چې په دغه کوس ماتره تماس کړی سي السلام علیکم
سلامونه که درمن اوریدن په هیله تاسو بخښه سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا پد نیشت کی گیو رکھ شوائے دا پایاک لسک معلومات لرے جو شماری آدھا ماما آریوہ شمارہ در توائے مچھی سپر اوستو وش پیتو شپک سلویخ شپک آویا شپک آویا اور شمارہ سپر و نہ سپر نہ و پینزو نہ و پینزو آریوہ شمارہ بیا ماما سپر و شپک و وشپک وشپک یعنی صفر وش پیت شپک سلویخ شپک اویا شپک اویا روشن شمارہ ڈر تو یاد ہوا ماں صفر و نہ پنزو نہ پنزو لطف منا خدا فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 9 94 511. دوهمه شمېره ده: 0 8 202 دروس الویش. دریم شماره ده: 0 238 0899. همدارنګ زموږ د واټساپ شماره ده: 0 90 49 511.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي 0 یو څو ور لس 304 دش ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 څلور اویا 3 2 بلاش میرا ده 0 اتیا وته دیرش نوی. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سعادت صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولاته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکي خبره ښکاري، تر ډیره پورې اختیار نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپل وی او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ چا معلوماتو کې چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکې، کاری فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتون د رئیسان لپاره خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکي خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم اول ته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کار د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ. زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، ترڅو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیمه، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی یو طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه دی تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم، ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمندګي کوم او زه د سیول شم، چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې، ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستری زده کړې وې، هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لوشوي، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګرلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې ذکر کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نه وو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانه یې د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي د پروفیسور کې د هوی ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پریږ دی تر څو دا د وطن سرمایه ده نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون ویل دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم هغه یو پندې ورته پریښو چې په دې باندې فکر مکه او که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا سمره قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه تا نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه به په د فزیک برخه کې اتمي برخه کې زه ذکر مزه وزم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیټ راوګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه د نور کترسو مخکې لار شي او داغه استفاده وکړي دا به د مرغ افغانستان زیغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لبا د مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون لوزر څخه بدون یو دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغه هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ترتل او ځوان نسل هیلو پورتل چې هغه ماشه خسته امکانات ځکه په افغانستان کې وازینې مرجع د روزي پیدا کولو دروړي پیدا کولو شته هغه ماشه ده افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي افغانستان کې به مر وجود نه لري بنا د خلکو سره وازینې هله وازینې هله وازینې امید هغه د ماشه یا هغه وظیفې چې هغه فقط تنخوا ته لاسه کوله دا ټول پکور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي هم دا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخ کې یعنی ما پیغام یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر اور سره یو نه دوا درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرسته کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د سره کومک چوک ولې شوتن پرېګري دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نه زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه راشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځزي
بل صدات سب د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شرمسته کیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریک کړم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نورو سره غلې مده جمهوریت د سقوط نورو سره ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دی په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې منګه دلته او تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړي تحصیل وکړي سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړي د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیره وطن ترل وطن آباد ک نن ویتنام په یو پوزیشن کې دا چاغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودر ډیر او اقتصادي ود چوغوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره خروانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندۍ مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي د هیوستن ښار د امریکای ټیکزاس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیره مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورو سره وظیفي اخلي تخصص ډیره به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هوا ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال سل بلیون ډالر لګلی دی 2022 کال کې سل بلیون ډالر دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دی په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرت پاته شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړ شروع کوم کله چې ما خپل زده کړ شروع کول نو مخکې هدا اقل سوکنه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې اوسوګنو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسمه مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده، دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنه نسل چې راولت د افغانستان سره، خصوصا د دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړي وکړي. خبرې ګم ځوان نسل چې راوتل دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده. او هغوی چې په خارج کې اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکل اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت ورته ورکوم، خپل انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کارن شم، پنځوس کارن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلات څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هم هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوال جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسله کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسله کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ او کوکولې شم، زما هیله بدوي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم، ترڅو یو مسلکي بحث داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمن بدوي چې زبرت افغانستان په تونتون کې بیرته استاد شم، زما لوی ارمن بدوي چې زبرت لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمن بدوي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیردو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلې دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، اولته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چیرته چې مدني فعالیت نه وي، چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي. نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده باندې خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې زما معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي. اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساس مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامه راپور ساس مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیات وو، نو دته امریکا نور د ژوند کولو د پرډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړه ده او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخانه چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه خسرو کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونو دي، سیاسي فعالیتونو دي او د ایډیال انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان دی داسې ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کډرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل اداري رئیس تکل صاحب دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان راوس د په ځبان د سوسوک مخارک چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه ته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمینه او ته مساعده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ولکې دي په هر اج کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیختی کول ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ پر زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واقع شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پیږو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړولو مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځان ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودیږي یو څوک راشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
grana